قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونې ته راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبریږي، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې که کابل له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي همکاریو تړون لاسلیک نه کړي نو په افغانستان کې به د ناټو هیڅ سرتیری پاتې نه شي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړي.
سپینا ماڼۍ وایي کچیر د افغانستان حکومت له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د زابل ولایت چارواکي وایي د طالب واستوالو یو مشر په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات وایي دوی عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي، څو له دې هېواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو واستوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. پوره خبرونه واوري. سپینا ماڼۍ وایي کچیر د افغانستان حکومت له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نه شي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو او ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسی ووسی. خو د جی کارني په وینا څومره چې د دې دوه اړخیز تړون لاسلیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2014 میلادي کال تر پای پورې د امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه ونه منله چې د دواړو خواوو ترمنځ یې اړیکې ترینګلې کړې دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د طالب واستوالو یو مشر په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی دی. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فرایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال و بلکې له کوټې به یې لسګونه واستوال له ځان سره واروستل او هلته به یې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. د وایي ملا سلیم څو ورځې وړاندې د خپل یو ساتونکي په ډزو ټپي شوی و چې وروسته یې د کوټې ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د غلام جیلانی په وینا د نوموړي مړی پرون د کچلاغ په لنډي کلي کې د خپلو ملګرو لخوا خاورو ته سپارل شوی دی. غلام جیلانی فرایی وایي داسې راپورونه هم ورته رسېدلي دي چې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو مشرانو د وژلو په تور په دار زړولي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تیره ورځ د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته ځان وژونکی برید شوی دی چې پکې د چارواکو په وینا د 1500 تنو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د چارواکو په وینا په برید کې 3 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور پولیس ژوبل دي. همدارنګه 15 تنه ماشومان او 2 ښځې هم ټپیانې شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل کېږي. د اندړ ولسوال قاسم خان د سیوال تر برید وروسته ازادۍ راډیو ته وویل مخکې له دې چې برید کوونکی پوستې ته ورسیږي په لاره پرې یو پولیس ډزې کړي، خو برید کوونکي موټر له پوستې سره ټکر کړی دی. دی وایي ځان وژونکي برید کوونکي ته نږدې کورونه ته نږدې شوی دی ځکه خو پکې ښځې او ماشومان هم ژوبلي شوي او د خلکو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي دغه برید د غزنی د ناوې ولسوالۍ یوه اوسېدونکو کړی او پکې یوه ویشتنه سیمه ییز پولیس وژلی دي. تر دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د واده پر یوه موټر چاودنه شوې وه چې پکې تر شلو زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي وو. د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې په عامه ځایونو کې د سګرټو د نڅ کولو قانون د رایو په اکثریت تصویب کړ. د ولسی جرګې غړي مجیب رحمان سمکنی ویلي دي د دې لایحې له مخې په کم عمر ماشومانو د سګرټو پلورل هم منع شوي دي. هغه کسان چې په عامه ځایونو کې سګرټ او یا چلم وڅکوي د دې تصویب شوي قانون له مخې به 300 افغانۍ جریمه کیږي. همدارنګه د دوخانیاتو پر اعلاناتو هم محدودیتونه لګول شوي او په ګمرکي محصول کې هم د زیاتوالي یادونه شوې ده. د لایحه یوه میاشت مخکې د وزیرانو د شورا لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوې وه. ازادي راډیو پام وکړی نړیوالو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالات وایي دوی عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي څو له د هیواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو واستولو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ وایان جیکانی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او عراق ګډه هڅه کوي څو پر امادي ښار کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه پراخه ستراتیژي رامنځته کړي.
دا په عراقیانو پورې اړه لري چې په خپله د چارو مشري وکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ له دوی سره مرسته نه شو کولای. او دا مرسته مو کړې، موږ له عراق سره ګډ کار کوو څو له القاعده سره د تړلو ډلو د ځپلو لپاره یو اړخیزه ستراتیژي جوړه کړو. او په دې برخه کې موږ په رمادي ښار کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې، خو په دې ښار کې وضعیت لا هم بدلیدونکی دی او له وخته مخکې ده چې په دې اړه نتیجه ګیري وکړو.
کارنی همدار از ویل امریکا پر دې غور کوي چې سکه عراق ته اضافي څارګر بي پيلوټ الوتکه او توغندي ورکړي. د سپینې ماڼۍ وایان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تیرونی له القاعده شبکې سره تړلې د عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او ملاتړو د فلوجه او رمادي ځینې برخې ونیولې. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون د فلوجه له خلکو وغوښتل چې له خاره د وسلوالو د ایستلو لپاره اقدام وکړي. امریکایي چارواکي وایي ایران په سوریه کې پر ملکیانو د بمباریو د بندولو او بشري مرستو ته د اجازه ورکولو لپاره د دمشق په هڅولو سره کولای شي ثابته کړي چې د سوریې په اړه د سولې د جوړیدونکو کانفرنس په څنډه کې د رغونکو ونډې لوبول غواړي. د چارواکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سره په سفر کې ملګری دي، ټولو د خپل هویت نه افشا کولو په شرط په بروکسل کې په دې اړه څرګندونه کړي. خو له دې ډلې څخه یو امریکایي چارواکي وویل واشنگټن لا هم په دې باور ده چې دا احتمال چې ایران به حتی د سوریې د سولې د کانفرنس په آسیا کې چې د جنوري په 22مه په ژنیو کې جوړیږي کوم مهم رول ولوبوي ډېر لږ دی. ښاغلي کری د یکشنبه په اوراس په غونډه کې د ایران له ګډون سره د امریکا پر مخالفت ځکه ټینګار وکړ چې تهران په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره د 2012 کال د موافقې ملاتړ نه کوي. خو کری وویل ایران کولی شي د دې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول رول ولوبوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ایران لوړ رتبه ډیپلوماټ ورغوښتی او هغه ته د مصري پولیسو او مزایرچیانو ترمنځ پر نښتو د تهران د انتقاد په اړه اعتراض اورولی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ څرګنده کړه چې له تهران څخه د مصر پر حالاتو تبصره په کلکه غندي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزی افخم د شنبه په ورځ ویلي چې ایران په مصر کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمن دی. په مصر کې د تېرې جمعې په ورځ د پولیسو او د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو ترمنځ شخړو کې لږ تر لږه ولس کسان ووژل شول. د مصر د بهرنیو چارو د وزارت ویان بدر عبداللاتی وایي دا څرګندونه د مصر په کورنیو چارو کې نه منونکې لاسوهنه ده. د دوشنبه په ورځ د قرغزستان په مرکز بشکک کې لسګونه کسان د هیواد د لوی مفتي د دفتر مخه تر اټول شول او د نوموړي د استعفا غوښتنه وکړه. تقریبا د شپې ته په شاوخوا کې خزي وسړي د رحمت الله حاجي خواجه ایګمبر د استعفا غوښتونکو شول او نوموړي په زنا تورن کړ. د نیو کال په درشل کې یو ویډیو خبره شوه چې په کې دغه مفتي د ویزوان خزي سره د زنا په حال کې خودل کیږي. خو د قرغزستان مفتي ویلي دي چې له دې خزي سره یې شرعي نکاح کړی ده. راپورونه وایي چې پولیسو پرون د مفتي دفتر دروازه ساتله او مزایدچیانو ته اجازه نه ورکوله د دفتر ته ورنږدې شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په زیاته برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لومړی دا راپور اوري چې د امریکا متحد ایالات وایي د افغانستان حکومت کچیرته غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې شي، نو له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي تړون په څو اونیو کې لاسلیک کړي. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبریالانو ته وویل که ډیر ژر دا امنیتي تړون لاسلیک نشي، نو د وخت په تیریدو سره به له افغانستان د ټولو سرتیرو د ایستلو امکان زیات شي. په دې اړه رویټر خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي کچیرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل جی کارني وایي زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیزه امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي، نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره د پلان جوړول پیل کړو چې لمخې به په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناتو سرتیری پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نو یو ولسمشر بارک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي ووسی. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره هم په ګټه نه ده، خو څومره چې د دې دواړه خستړون لاستیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. جی کارنی ویل ګوره زه کوم مشخص ضرب الاجل او یا د پالیسۍ کومه بله پرېکړه نه لرم چې نن تاسو ته ووایم، خو کولی شم درته ووایم چې موږ د څو اونیو په اړه خبرې کوو، نه د میاشتو په اړه، او تاسو پوهیږئ چې وخت په تیریدو دی. د افغانستان حکومت له امریکایي لوري سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د امنیتي تړون د لاسلیک وختونه ونه منله چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو ټول امریکایي سرتیري به د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او په دې هیواد کې به د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو لپاره هیڅ بهرنی عسکر پاتې نشي. امریکا غواړي چې افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې د 2000 په شاوخوا کې سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو خبرداري ته تر اوسه د یو جدي خبرداري په توګه نه دی کتلی. که چیرې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي په هغه صورت کې د ناتو نور غړي هیوادونه هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره سرتیري پرېږدي او افغان امنیتي ځواکونه به اړوي چې په یوازې ځان او له بهرني ملاتړ پرته د وسلوالو پر وړاندې مقاومت وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه اوروي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هغو اته اتیا بندیانو د خوشې کېدو پر مسله لیکنه خپره کړې چې افغان چارواکي بې ګناه بولي، خو برعکس امریکایي چارواکي د بهرنیو پوځیانو په وژنې تورنوي. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم امریکا د بګرام زندان دغه اته اتیا بندیان خطرناک ګڼي او غواړي چې په بند کې وي، خو افغانستان غواړي دوی خوشې کړي. ګارجن لیکي دغه بندیان د کابل په شمال کې په بګرام زندان کې ساتل کیږي چې امریکایي مسؤلیت په وروستیو کې افغانستان ته وسپاره. ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغې چې امریکا وویل داسې شواهد شته چې دغه بندیان د بهرنیو ځواکونو په وژنه کې لاس لري او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي، ولسمشر حمید کرزي افغان استخباراتي چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د دغو بندیانو په اړه اسناد او شواهد وڅېړي. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیسیون مشر عبدالشکور دادرس وایي د دغو اته اتیا بندیانو په اړه برابر سوي اسناد دوی د بندي کېدو سبب نسي کېدلی. د ویلي زموږ فیصله دا ده چې دوی دې ژر تر ژره خوشي سي، ځکه د دوی په اړه کافي اسناد او شواهد نشته چې دوی مجرم ثابت کړي. ګارډین ورځپاڼې لیکي د دغو بندیانو په اړه اختلافات د افغانستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیاتوي. دغه اړیکې وروسته له هغې کړکیچنې سوې چې ولسمشر کرزي د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. دغه تړون له روان کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی روښانوي. د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی د افغانانو د زړونو او اذهانو خپلول څومره ګران کار دی. خپرونه د نویو څېړنو پر بنسټ لیکي چې د افغانانو د زړونو او اذهانو خپلول خورا ګران کار دی. د ورځپاڼې په باور هغه کسان چې د ناتو له لاسه زور زیاتی ورسره سوی د نړیوالو ځواکونو ډیر ملاتړي نه دي، او هغه کسان چې بیا افغان قواوو تاوتریخوالی ورسره کړی تر ډیره د طالبانو ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ لیکي هغه افغانان چې د طالبانو لخوا زور زیاتی ورسره سوی برعکس د طالبانو په وړاندې دومره قوي عکس العمل نه ښیي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما ارقام خپره کړي چې ښیي له 2008 میلادي کال راهیسې وسله وال طالبان د 80% ملکي تلفاتو مسؤل دي، خو د ورځپاڼې په حواله د ملکیانو دغه وژنې په سیاسي لحاظ پر خلکو هومره اغیز نه لري لکه د اصاف له کبله تلفات چې لري. ورځپاڼه په پای کې لیکي تر هغو چې پر دغو رواني تمایلاتو تمرکز ونسي د زړونو او اذهانو د خپلولو لوبه به شایي ګرانه، اوږدمهاله او نه ګټل کېدونکې وي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د شعر د موسیقي په اړه مفصله مرکه را سره کړې ده. استاد نجیب منلای د نړۍ د خورا مشهور فیلسوف افلاطون د ژوند او افکارو په باره کې معلومات راکوي. خواږه حکایتونه هم لرو. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سوغاتونو د سپارلو په لړ کې د مرغومي په 14مه نیټه 14 قلمه هغه سوغاتونه چې د دولتونو او حکومتونو د مشرانو او خلکو لخوا ورکړل شوي وو ملي موزیم ته وسپارل. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغو سوغاتونو کې چې لستوري لرګینې لاستي لرونکي څلور تومانچې، یو توپ، قلمي قرآن کریم، د سرو زرو یو ساعت او یو زردوزی دستمال شامل دي. د جمهوری ریاست د بشري منابعو مدیر شجاع محمد عمل لخوا د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی ته وسپارل شول. د فرهنګي شخصیت عبدالغنی خان د مقام د درنوي سیمینار د جوړولو د کمیسیون مقدماتي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ د مرغومي په 14مه جوړه شوه، یو شمېر دیبانو د نظر خوندانو علمي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. ډاکټر رحیم دې غونډې ته په وینا کې غنی خان د پښتو ادب په تیره بیا د غزل په خاصو لارو چارو کې ممتاز شخصیت وباله. د باختر آژانس د خبر له مخې د پښتو ژبې او ادب د ستر ویناوال عبدالغنی خان د مقام د درنوي سیمینار به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. یو شمیر سیمه ایزو وسلوالو او غیر مسؤولو زورواکو د غور د لرغونو او تاریخي سیمو کیندل پیل کړي دي. دا کیندنې د دې ولایت د دولتیار ولسوالۍ په خوشنوهای شرشر، غارک او ځینو نورو سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین آریاپور باختر آژانس ته ویلي چې د سیمې ځینو وسلوالو او زورواکو د پرمختللیو وسایلو په مرسته د لرغونو او تاریخي آثارو لپاره کیندنې پیل کړي چې تر اوسه یې څو آثار راایستلي او د خرڅلاو لپاره یې له ولایته بهر لیږلي دي. په همدې حال کې د غور ولایت د دولتیار ولسوالۍ د امنیه قمندان سید ضیا حسینی وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو ګزمې پیل کړې دي او د کیندنو مخه نیولې ده. او وروستی خبر ده چې تیره چهارشنبه په بدخشان ولایت کې د ملي حاکمیت او د ښی حکومتداری پروګرام لخوا د ځینو ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي یو سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د دې ولایت د ولی مرستیال ګل محمد بیدار د ناوړه دودونو د بدو پایلو په اړه خبرې وکړې او له منځه وړل یې د دیني عالمانو او خلکو وظیفه وګڼله. په بدخشان کې د بشري حقونو د ولایتي دفتر یوې کارکوونکې عارفې نوید وویل چې د دغو ناوړه رواجونو زیاتره قربانیان میرمنې او نجونې دي چې کله په کم عمر او کله هم په زور ودیږي.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنی کړی دی. لده سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی احسان الله درمل، په دې اوسنی بحث کې به د شعر په موسیقي خبرې وکړو. د نن سبا چې دا خبره ډیره کیږي چې زموږ پخوانی کتابونه چې د پښتو ژبې هغه پخوانی بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي پیسې کې پوره رڼا نه چي، د دغه خلکو لوی دلیل څه دی؟
غزنفر صاحب، دا سم نه دی چې هیڅ رڼا نه چي. ډېر څه شته په دې کتابونو کې
چې پوره رڼا نه چي.
او بالکل، خو فکر کوم چې په بخانی ادب پسې ګرځو او ورته شي د بخانی ادب نه غواړو، د خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټه باندې یو څه منتج کیږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېر مهمه خبره چې په بخانو کتابونو کې، چې د بدی په کتابونو کې، چې د بلاغت په بخانو کتابونو کې نه یاد سوی یا پوره رڼا نه ور باندې چول سوی، خو د یو شاعر په صفت او د شعر دی و کره کتون کې په صفت تاسو فکر کوئ چې مهمه ده، هغه به کوم خبره ای؟
سمو فکر هغه څه چې یو څه رڼا په چول شوی، خو دغه سی یو بل ته رابطه دغه په منځ کې د په هنو نه یاد کړی. د شعر په موسیقي کې چې ډیر رول لري هغه درې سنتونه دي، چې یو تجنیس ده، یو تکرار ده او یو سجا ده. خو زموږ د ادب په کتابونو کې دغه درې سنتونه دی یو بل نه بیل بیل یاد شوی دي. پرته مثال ورکوم، د کاروان سپ شعر ده: غم دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت پزړه کې میغه مې ستاد پزوان ده دا شیر په دې شکل م بدرول شم چې خیال دی غل شو پسې غلې غلې راغی پروت پزړه کې میغه مې ستاد پزوان ده خدلته د دې غم کلمات انتخاب شوی دی د غن د موسیقي د لحاظ انتخاب شوی دی دا شیر کې یو خارجي هم ووري د غن د کلمې نه د یو موسیقي په دغه په ذهن کې ایجادي کې یو ډول اوس د چ په مکرر ډول ووري د په ذهن کې موسیقي جوړیږي یو بل مثال در کوم زما یو شیر یو بیت و چې تر ستوریو سړی تیر کا پیروي د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستوریو سړی تیر کا مریدی د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً که دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم هم د مریدی مبهم رسوي هم د پیر سره خپله په دې پیروي کې پیر بیا تکرار شوی موسیقي لا پیاوړی کیږي نو لوی خبره بدوی چې موږ په خپل معاصر شیرونو باندې کار وکړو او دیغونه هغه تخنیکونه راو بسو دیغوې د موسیقي راز و پلاټو دیغوې د شعریت او هنریت رازونه و پلاټو
شغله درمن تاسو دې کاروان صاحب بیت ولوست په هغه کې غم غل غلی او راغی دا کلمې راغلی وي په دې ټولو کلمو کې غین شریکو پخوا به تر یو حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کړي تجنیس خپله یو محدود ظرف دی زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانۍ بلې زموږ د بلاغت پخوانی علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولای هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي په دې کې ته څه وایې
بلکل هغوی خبره غلطه نه ده خو پخوانی ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو هغه څوک چې ورباندې پوه شوی دی دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته زما اصلي موخه ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې د دغه رازونه وپلټي او راودي باسي
تاسو خپل بیت ووایو په هغه کې ویلي وو چې اولم پیری او مریدی را خسته و وروسته مو بیا پیری او پیروی را واخسته دی موسیقی بخاطر بندی گوری پامدی بدی که یو بل صنعت دی تناسب تضاد غوی چه شعر وی ممکن و وی که پیری سر مریدی را وردو نو پدی که دی تضاد صنعت او پا مجموع که دی تناسب صنعت دیر قوی را چه خوتاسی دی موسیقی پا گتا در دی تناسب لقوات تیرسی بیست او دی موسیقی لمنم نیولی ده دلته بیا یو بل بحث هم را منسته کیشی پا بدی که زموش پا دی بلاغت پا پخانو علومو که چی گمان کوم درجه بندی پا که نده سوی یعنی دام پا که چندان معلوم نده چی کم صنعت تر کم صنعت دیر مهم ده ممکن زنی دیر هنری ارزش ولری زنی دوم رو نلری فرزن وسنی اکثر د پوهان وای چې ایهام یو ډیر لوی بدی صنعت دی
بالکل
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدی صنعت دی خو ځین نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري یا ځین صنعتونه خو بیخي وای چې صنعت نه دی فرزن توشه اما که چې دی هغه دی
لفظونه
هغه اولا اولا کلمه را ټولې
یو د شاعر نوم ترې جوړ
دی وای چې دا بیخي هنر نه دی دا وسنی ځین ډیر منکر دی څه فکر کوي دغه په بدی صنعتونو کې د دې لپاره چې د شعر د موسیقي اهمیت سم معلوم شي یو څه دغه سي تحقیق هم پکار نه دی چې ځینې ډیر مهم وبلل شي ځینې غومره مهم و نه بلل شي دا به شاعرانو سره ډیر مرسته ونه کړي
زه فکر کوم دا یو مهم اړخ دی چې زموږ په لغوي کتابونه باید د سر نه د معاصر شعرونو په رڼا کې او د معاصر ادب او معاصر ادب په هنې په رڼا کې ولیکل شي چې هم پکې صنعتونه سم معرفي شي په خپل ځای کې معرفي شي او هم د هغوی ترمنځ اړیکې معرفي شي چې کوم یوې د بل سره اړیکې لري په خپلو مناسبو فصلونو وویشل شي او بله دا چې اصلا د دوی درجې وټاکل شي چې د شاعر دپاره د کومو صنعتونو خپلول ډیر پکار دي په کومو پسې نه ګرځېدل پکار دي کوم بخیره وستل نه دی پکار ځینې داسې پشته لکه تاسو چې ذکر وکړو توشیح زه فکر نه کوم چې دې کومه ګټه وي او ډیر دی چې بیا زیاته ګټه لري لکه ایهام نو دغه ډیر مهم صنعت او دا څوک د حافظ شیرونه مطالعه کی یا الفت صاحب مطالعه کی د الفت صاحب په نثر کې ډیر زیات
شغله درمل بیرته براسو موسیقي ته د شعر د شعر په موسیقي کې اوس یو بل بحث هم کیږي چې تاسو پکې څه نظر لرئ پخوانو خو د بدی و بیان کتابونه لوستل د بلاغت پخوانی کتابونه لوستل په هغو کې به هغه صنعتونه تشخیص کړل بیا به داسې معلومیږي چې په لوی لاس به یې کوشش کوو چې یو صنعت استعمال کی، چې یو صنعت وکړي. مثلا په اول بیت کې به تورې زلفې لیکلې وې، په دوم بیت کې به خامخا سترګې هم تورولې چې دا تور لغه بل تور غوندې سي. یا به په اول بیت کې ویل چې تورې سترګې، بیا به په دوم بیت کې دې لپاره چې د تجنیس یو صنعت جوړ سي تور د اتهام په معنا هم استعمالو، یا به تور زړه هم ویل. ځینې خلک وایي په لوی لاس د صنایعو استعمال پخوانی ادب ته تاوان رسولی دی، هغه خلوص، هغه صمیمیت، هغه د زړه آواز یې پکې کم کړی دی او مهارت یې پکې ډېر کړی دی، یعنی د عقل برخه یې پکې ډېره کړې ده، چې دا هنر ته تاوان لري، ځکه چې هنر باید له زړه راووځي. خو په اوسني شعر کې لوی شاعران، لوی استادان، دوی وایي چې دوی صنایع په لوی لاس نه استعمالوي، په لوی لاس تجنیس نه استعمالوي، بلکې په طبیعي ډول راسي او سره ولګیږي ښه تر شه کني ترې تیریږي له خیره. د شعر په موسیقي کې تبنده بس ته یو تجنیس خپل دی موسیقي برخه ده، لکه تاسو چې وویل په دې کې ستاسو نظر څه دی؟ آیا شاعر باید په لوی لاس متوجه دی ته چې داسې تخنیکونه استعمال کړي چې د شعر موسیقي وسره پیاوړي سي، او کنه په طبیعي ډول باید راسي؟ ده
اصلي مخصوص موږ د دې بحث نه او د شعر د موسیقي نه دا نه ده چې خلک د هغه د شعر صمیمیت، د شعر هغه الهامي برخه هر څه تر موسیقي او صنعتونو جر کړي. خو خبره دا ده چې دغه شان د شعر په هنریت او شعریت کې لویه ونډه لري، په دې کې شک نشته. اصلي غضب دا ده چې زموږ زده نه دي، کچری موږ زده کو او بیا یو ځل ځان ور باندې پوی کو، بیا په شعر کې په غیر شعوري توګه راځي. دا نه ده چې زه فکر نه کوم چې دغه لوی شاعران د خامخو د شعر د جوړولو پر وخت متوجه وي چې خامخو د صنعتونو په کې استعمال کی. زه فکر کوم که یو ځل سړی زده کی او بیا د هغو په استعمال باندې دقیق ځان پوی کی، بیا که دی په ارادي ډول استعمالوي او که په غیر ارادي ډول. په شعر کې تصنعي نه معلومیږي، ما خو د چا نه دی اورېدلی چې د کاروان صاحب په شعر کې صنعتونه تصنعي دي. نو اصلي خبره دا ده چې زده کول یې زما په فکر اړین دي، استعمال خو بیا د شاعر په اصلي ځواک پورې.
درمل صاحب، د شعر د موسیقي په ارتباط یو بل خبره چې ګومان کوم په خانو ورته خاص توجه نه ده کړې، هغه د حرکاتو په باره کې ده. یو خو حروف دي، بیا ځینې د علت حروف دي چې په خانو پیژندل، خو ځینې چې په د بدی په کتابونو کې بحث نه پکې شي، د زورکی زورونه
زیرونه
دا هم یو بیت خاص موسیقي ورکولای سي.
بالکل.
خوشحال فرمایي شاری غاری غرونه په احوال د عاشقانو، دا آواز
ټول وړ آواز جوړوي.
اوس خپل موسیقي بدی کې د شعر د موسیقي په پخوانی علم کې په دې باره کې خاص خبري نسته. اوسنی نقادان څنګه، اوسنی شعر پیژندونکي څنګه په پښتو کې دغو تخنیکونو ته توجه کوي په کافي اندازه؟ دا یې معرفي کړي دي.
د ګوتو په شمیر مقالې مالوستي په اوسنۍ مجلو وغه کې چې د شیانو باندې بحث کړی دی، خو متاسفانه چې دا اوس نوي بدی کتابونه لیکل کیږي، ځینې ور باندې لیکلي وي چې نوی بدی او اوسنۍ نظر په دغو کې مونه دی پیدا کړی. هغه اصلي چې اوسنۍ شعر پر موږ په معاصره کچه بحث ور باندې کوو، دغه شیان دي پکې معرفي شوي. حتی په دې اوس کلونو کې
د شعر د موسیقي یو بل اړخ ته براسو، قافیه ته. قافیه د شعر د موسیقي یو مهم اړخ دی، او دغه کوم خلک چې نقد ور باندې کوي، کوم خلک وایي چې قافیه پښتو شعر ته ځولنی ورچولې دي، خیال ته ځولنی ورچولې دي، شاعران مجبور کړي دي چې د قافیه په خاطر باندې خبرې وکړي، کې په یو مصره کې بهار یاد کړي نو په بل کې خامخا د قافیه په خاطر یار یادوي، او دا مصنوعي طریقه ده. د قافیه په باره کې په دغه بحث کې چې ځینې د موسیقي په خاطر ډېر تاییدوي او ځینې وایي چې دا تر ډېر حده د خیال دښمنه ده، په دې کې تاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم غزنفر صاحب چې کچېرې موږ د پخوانیو قاعدو سنتونو نه دومره تیښته لرو یا دومره ورنه ډارېږو، بیا خو پکار ده چې موږ په آزاد شعر کې یا په آزاد هنر کې د دوی یو څه بدیل ولرو. خو متاسفانه چې په آزاد شعرونو کې هغه څوک چې وایي چې فرضاً دا آزاد شعر د خیال ته زولنی نشته، پکې ډېر د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه دي چې سړی واقعیا آزاد شعرونه ورته ویلی شي. د ځینې شعرونه خو دي مازې د دې د قافیه او ردیف نه د تیښتې په خاطر دي. نو زه وایم په شعر کې خو وزن، آهنګ یا قافیه او موسیقي د مقافه شعر دپاره خو په همدې ستنو ولاړ دی.
دغه اعتراض تاسې منئ چې دغه پخوانی شیرونه چلی یا اگه پخوانی قالبونه چلی یا کدی غزل شو اکثر شاعران او پا اکثر و غزلو که در شاعر خپل خیال دی قافیه تابع کرده دی، یعنی چون پا قافیه که خال را غلی دی نو ده مال هم را وسته دی، نو ده جلال هم را وسته دی، نو ده جمال هم را وسته دی. آیا دغه اعتراض منی که نه منی؟
خبر دست دیگه من پرسیب یو بیت و خبر پسندرو که هم دیری پیدا کیگی، خبر پسندرو که هم دیری پیدا کیگی، خبر هم او را چه زینی زینی دی سندره. موږ په ټوله پخوانۍ شاعري یا په هر څه باندې د شعر حکم نشو کولی. زه فکر کوم د شعر او شاعر کلمې دومره محدودې دي چې دا دایره دومره محدوده ده چې ډېر په ګرانه ډېر بختور خلک به ورداخلېږي. هغه بله خبره ده چې موږ د ځینو اجتماعي مجبوریتونو له مخې هر څه ته شاعر او هر څه ته شعر وایو، خو اصلا زه فکر کوم د شاعر خو لویه خوبي دا ده چې هغه د قافیه د ردیف د حتی د وزن د هیڅ شي غلامي ونه کړي، د خپل خیال او د خپل فکر د ویلو دپاره په هر قالب کې ځواک ولري چې دا ایثار نشي کړی. نو هغه شعرونه چې فرضاً شاعر د قافیه د غلامۍ نه نشي راوتی، ستا خبره په جمال پسې خامخا کلال راولي، نو هغه ته خو شعرونه نشو ویلی. یوه نوې ادبپوهنه او معاصره نوې کرکتنه په کار ده چې د شعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي، هغه د روحي صب خبره د شاعر او معیار ترمنځ یوه کرخه راکاږي.
شغله درمل د شعر د موسیقي یو بل مهم بحث ردیف دی. د ردیف په اهمیت باندې، اوږده ردیف او لنډ ردیف او بې ردیفه شعر په څه کې ستاسو نظر څه دی؟
ردیف په شعر کې د موسیقي له ډېرو مهمو توکیو څخه دی. په ځینو شعرونو کې اوږده ردیفونه ډېر خوند کوي، ډېرې ښکلي خیالونه او فکرونه په ځان پسې راکاږي. د سایل صاحب په شعرونو کې ځینې اوږده ردیفونه شته چې حتی لس سیلابه یا دولس سیلابه وي. د سایل صاحب یو ډېر مشهور شعر دی چې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم، پردی غبل دی پردی اشر دی، دلته هم زمرم هلته هم زمرم. اوس دلته دا شل سیلابه شعر دی، په دې کې لس سیلابه ردیف دی. همدارکم د عبدالرحیم مجذوب یو شعر دی چې لاړو د نورو چې جانان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی، پای ته د صبر او زغم توان ورسید، که چوپ شي څو پورې به چوپ شي سړی. په دې کې فرزنده دوه ویشت سیلابه شعر دی، یولس سیلابه یې ردیف دی، یولس سیلابه خپله شعر دی. د دې شعر ښکلا په همدې ردیف کې ده. که چیرې شاعر د ردیف او قافیه د پخلا کولو توان ولري، زه فکر کوم کله چې تنقیدونه راپارېږي د هغې مسلې علت دا وي چې خپله هنرمند د همغه شي په سم معرفي او په سم استعمال کې نه وي کامیاب شوی.
شغله درمل د شعر د موسیقي د دې بحث وروستۍ خبره به وکړو. ځینې کسان وایي چې موسیقي اصلا د شعر د هنر اصلي برخه نه ده، دوی فرضاً خیال ته اهمیت ورکوي، تصویر ته اهمیت ورکوي. دوی وایي ممکن یو څوک په نثر کې یوه خبره وکړي خو هغه شعري، یا د خپل استدلال په حیثه کې وایي چې ډېر وخت د اروپایانو شعرونه ترجمه سي، پنا سر ترجمه سی، خو بیا هم موږ د شعر پوره خوند ځنې اخلو. لدینه دا نتیجه راوځي چې موسیقي د شعر اصلي برخه نه ده. په دې کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا یو زیور ګڼی او که د شعر اصلي برخه ګڼی؟ د شعر جوهر دی که د شعر زیور دی؟
که زیورم وی خو داس یو څه ده چې د دې موسیقي په وزرو هغه شاعر چې کومه خبره کوي، د شاعر فکر او د شاعر عواطف ډیر پرواز کوي. زه دومره غنه پکوم چې فرزند شعر اصلي برخه دی، خلک ډیر څه پرې دی د موسیقي په خاطر، خو اقلا ورته متوجه خو باید وي او کواسي کېږي د خپل نظریه ترڅنګ، د خپل فلسفه ترڅنګ، د خپل خبرې ترڅنګ دی د شعر سره دغه ځینې مهم عناصر یو ځای کی.
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
مرسته. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور پا کور گرزیده مرسته غوخته خو چا چه نور کول. بیوزله یو ورځ لدیری کمزوری را پری بود، پخه ماتش و لدی ورسته چه سوال کوه خلکو تشلست نپری خود، پلمن که به پیسی دوده یا بلزور واجول. یو حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې خار خلک لپاره وتل یو سره مرسته کوي خو د چا د پریوتلو مخه نه نیسي. عاشق یو شهزاده یوی شهزادگی ته وویل در باندې مین یم. شهزادگی ورته وویل تر ماز ما خور ښکلی ده چې ستا شاته ولاړه ده. شهزاده شاته وکتل، هیڅ څوک نه وو. شهزادگی ورته وویل ته مین نه یې، مین بل ته نظر نه کوي. نه بلکه لک تاوان. یو چا اوزا پا پور اخیسته، تر دیر و پوری چنی ور سر وحلی چه بایره دیده کری. او روز تا بیا یو ملگری ور تا وویل تا خو هیچ وقت هم هیچ چا تا پور پیسی ندی ور کری. ده اوزی پا پیرودلو که دی ولی دومره چنی وحلی زده حیران کرم. ده ور تا وویل ده سامده چه زده هیچ چا پور نور کوام، مگر ده خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوخخ کوم چه دیری نه بلکه لک پیسی سوزی دلی بی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. شاوخوا 2000 کال پخوا د روم د ښار ډیره برخه وسوځیده. په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو. د نیرون په برخه کې مشهور ده چې ښار ته په لوی لاس اور اچولی وو. د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دي چې د ګلاب له ګلونو او عطرونو سره ډیره جوړه وه. د به د ګلابو د پاڼو په بستر خوب کاوه او کله چې ګرانه میرمن پوپیا مړه شوه نو د هغې د ښخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپو وزمې د عطرو د لس کلن تولید همره عطر مصرف کړل. د عربستان په ټاپو وزمه کې د طایف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډیره یاده شوې ده. طایف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګلبندۍ د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډیپارټمنټ جوړ کړای دی. په دې اړه نور حال وشما رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان په طایف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څنګه پرانستل شوه. د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دې څانګې د پرانستلو لګښت یو عرب شتمن برابر کړی دی. دغه شتمن طایف پوهنتون د 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلابو په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدا سره مرسته وشي. د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طایف کې د ګلابو د عطرو صنعت وده وکړي، د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي، حاصلات زیات شي او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي. د طایف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې طایف پوهنتون غواړي چې د طایف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي. هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له لسمینیټي وروسته پیل کیږي، د طایف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپل کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې استلو فابریکې ته واستوي. دغه شیره د نړۍ د عطرو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
مات سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو وا گانو امبارو نا واخلا پا امان سے تتو تو پا دنو ہریو قدم دش پسرو گلنو امان سے تتو دو بادنو ہریو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو باغانو امبار نا واخلا سال میں پکوم لوڑے زما دخوان پزور کلور کا نوے مجبوری منوے گران کڑے راگری منوے گران کڑے را غریبی منوے سب پسر پر ہر پر ہر بل رے تب تکو رم سافر بل رے سب پسر پر ہر پر ہر بل رے تب تکو رم سافر بل رے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کے پخندا گلابا دلرے لرے سلام نا واخلا دتو ما کانو امبار نا واخلا تن پ بدل سان مڑو سنگ پران معشمان مڑو سات تن پ بدل سان مڑو سنگ پران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا
په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د ازادي راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریې
بخند خند سوا لغزول سر تیرا بخند خند سوا لغزول سر تیرا زندگی میکڑا لگول سر تیرا دانش پا ڈیرا درنا دا پر زپلو دانش پا ڈیرا درنا دا پر زپلو دانش پکڑا لزپلو سر تیرا لوجا داسی میل منا دا شپای ووی لوژ داسی میل منا دا شپای ووی دا اکڑی دلتا لسلو سر تیرا تیر سوا ہوما اتا دا زندگی کڑا تیر سوا ہوما اتا دا زندگی کڑا یو دبل پزورولو سر تیرا د پردو پ اجازه می آئی درویشا د پردو پ اجازه می آئی درویشا یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا په خوند خوند سوله غزلو سره تیرا زندگی می کړل لګولو سره تیرا
په پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی دای چې ماتریالیست نه وو او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود ایډیالیست فیلسوف بلل کیږي او څرنګه چې تر فردي ټولنې ته ډیر اهمیت ورکوو نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فیلسوفانو کې شمیر دی افلاطون څوک وو او د فلسفې اصلي ټکی یې کوم دی استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي
افلاطون زمون په ادبیاتو کې چې لاربی نه مخسی دی د افلاطون په نام راځي اوس ورته افلاطون وایو د پنځمې له میلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوفي ګڼلی شو دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې دپاره یا د هیواد د ملک د ادارې دپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیرلي او څیړلي دي چې د هغې په اساس یو خار اداره کیدلی شي یو سیاست جوړیدلی شي د ده د ژوند په باره کې ډیر دقیق معلومات نشته د زیږیدو کال یې 1438 له میلاده مخکې دی د اتن په ښار کې زیږیدلی دی او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده
همغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم اعدام شو همغه خلک
دي افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وي په ادبیاتو کې په اخلاقو کې په موسیقي کې او نظامی زده کړې طبعا د کړې وي د په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي لپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده په دغه وخت کې سیاسي ستونزه شته د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجود دي د مجبورۍ چې علم بل اړخ ته چې هغه د فلسفې او د سیاست اړخ دی توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي خپل ټول اثر وسیزي
په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي
د ادبیاتو په ساحه کې څه لیکلي د خپل ټول اثر سیزي په 394 د میلاد مخکې کال کې یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزي او په جنگ کې ګډون کوي
هغه د اتن او کورنتیا جنگ دی
د اتن او د کورنتیا جنگ
هغه هم یو یونانی دولت دی
هغه هم یو یونانی جزیره ده په 318 کال کې یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کال وروسته د اکاډمي په نوم باندې یو خوانځي جوړی چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه دی ویل کېږي چې د اکاډمۍ د دروازې په سر باندې لیکلی وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانشي دا د افلاطون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي
یعنی د لپاره د هندسې علم ډیر مهم وو
د لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي او وروسته چې کوم فلسفي نظام جوړی په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري د افلاطون اکاډمي 900 کاله دوام کوي ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي افلاطون ډیر زیات اثر لیکلي دي د اثرو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثر د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي او په دغه مکالمو کې سقراط چې د استاد دی محوري رول لري بحثونه کوي په ډیرو مسایلو باندې
نه نه دای چې کوم خبرې کوي په مکالمو کې
هغه به د سقراط لخلي کوي
د چکه خبر کوي د سقراط لخلي کوي او د سقراط د پختنو سیستم د تعمیمی د
فلسفه
د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکړي چې بحث د ونده خستونکو سره یو ځای نتایج ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې او هماغه د ډیالکتیک د اصول په اساس هر خبره چېل کیږي بل اخره د یوې دوه اړخیز قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني دې حالت ته رسیږي چې همدغه میتود بیا د کارت په شپاړسمه پیړۍ کې هم د خپل میتود په حیث منلی دی. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري غواړي چې هغه عملاً په یوه ټولنه کې پیاده کړي، نو له دې خاطره څو وارې د ایټالیا جنوب ته سفرونه کوي چې هلته حکومت دې ته مساعد ښکاري چې د ده نظریات واخلي، نو د خپل سیاست لپاره او د خپل سیاسي فکر لپاره د عملی کار هم کړی دی. خو تر څنګه یې په فلسفي برخه کې چې کومې خبرې پریښې دي هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي، مګر سره دې موږ کولای شو چې یو تصویر د دې نه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي، یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو چې هغه د ریاضیاتو او د مفکورې عالم دی، او یو هغه عالم دی چې د حواسو د لارې مونږ هغه پیژنو چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د افلاطون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نه مخکې وجود لري په اسمانونو کې دی، او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري ټول مسائل زده کوي، کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري، او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیر ورځې د شوو شیانو را یادول دي. نو له دې امله د محسوس جهان لپاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی.
او دا چې ویل کیږي چې ایډیالیست فلسف ده، نو اصلي خبره هم همدار ده چې دته د محسوسه دنیا د مادي دنیا دا هغه ده یو کاپی ښکاری یو فرعي ښکاری، اصل پکې هغه ده،
اصل پکې هغه ده
ايديا ده.
دغلته د دې نظریې د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅي مثال وړاندې کړي. د سمڅي مثال داسې دی چې یو څوک دی په وسمڅه کې تور سمڅه کې ناس دی تړلې دی، نشي کولای چې شاته وګوري، یواز د سمڅي بیخته ګوري، د سمڅي دیواله ته ګوري، د شاته ور بلیږي او د ور په مخ کې زین شیان تیریږي، د یوازې د دغه شیانو سیوري ګوري،
هغه د سمڅې په دیوال باندې
سیوري ګوري، او د سیوري نه د نتیجه راخلي چې دغه شیان به څه شي. نو هر څه چې د درکې د حواسو د لاري دا د هغو واقعیتونو چې د تر شا دي یو سیوري دی،
یو کاپی ده
او ناقصه کاپی ده، ناکامله کاپی ده. د که هر څومره د دغه کاپی په زده کړه کې دغه کاپی په پیژندلو کې پرمختګ هم وکي، بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د دې تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي.
استاد بدلې اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپل په فلسفه کې تعلیم کړو، دا د افلاطون د فلسفې په اساس کې یو بیت چې دغه همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي: ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقيقي دنیا خیالي ده.
د سیاسی نظام لپاره هم د خپل مفکوره لري. د په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامون نه بد نظامون خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسي نظام دی، یعنی د ولسواکۍ نظام.
او د چې په کومه زمانه کې اوسېدو د یونان دیموکراسي له شکست سره هم مخامخ شو، په نظامي لحاظ هم شکست او ګډوډي هم پکې راغله. نو د دې زمانه د تداورو شودل چې دیموکراسي ش نظام نه دی، د څه ویلای شو
د دې په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپل ناکاری ثابته کړې ده. د وی چې هغه مفکوره چې ټول یمنی هغه د ټولن لپاره حتمان خه مفکوره نه ده، نو د ټولو منل د واقعیت د رسیدو لپاره سملار نه ده. د دې په خاطر باید د څوکي چې په واقعیتونو پوشي او خلک اداره کی ټول نه اداره کی. د دیموکراسي نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د پرلند چې د ډیر شو جنرالانو نظام وو، او هغه نظام چې دی ورته د خن نظام پسترګوري د نخبګانو نظام دی چې دی ورته دیموکراسي وایي. په دیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو خورتیا لري غوړه کیږي، هغه په خپل منځو کې سره تولد او تناسل کوي او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره ورتیا نه لري هغه د حاکم گروپ نه وځي، او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان پر فکر ونه کی په دغه ټولنه کې دولت ماشومان د مور پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي، نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده، او هر ماشوم د هر سړی او د هر ښځې بچی دی. دوی نش کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي، نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکوي، او ټول د خپل طبيعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. ته پلاتون په اړه کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمڅې د مثال نه ورخوا د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله پاره کې د هر چا زه معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځکه نه ورکی چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
او استاد منل پدې کې چې د شاعران لغه خپل ایدیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي یا د رحمت پکې نه ورکی، د دا غدي فلسفي په بنیاد وبل خبره هم سویده. وی افلاطون خو وایي چې حقيقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ایدیا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپی ده، بی ارزشه دنیا ده. دای په شاعرانو تور لګی چې دی محسوسو شیانو عکسونه اخلي، کاپیګانی اخلي، تصویرونه جوړي. فزن یو شاعر وایي چې ونجلې می ولیدل دغه شورنګي وو، دای وایي دغه انجلې خپلې وکاپی ده، د انجلې چې مادي وجود دی خپل له حقیقت نه یو څرا لري ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقيقي ګني. او شاعر به راولاړ سوی دی د امدی انجلې چې خپل یو مجاز ده، چې خپل یو کاپی ده، چې خپل یو عکس ده، نه اصل دی، عکس عکس اخلي، نو دوی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د دې هغه د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په هغه کې د شاعر نقش دی، په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فلسوف وو، د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی او لومړی استادانه کې دی، دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی. دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي، او شاعران چې دی دیغه بیا د خیالونو په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کوم ټولنه جوړوي د قسم سوسیالیستي غونډه ټولنه ده، تاسو مخکې وویل چې من دی او پلرونه باید خپل اولادونه ورکی چې سم تربیه شي، یعنی یو شدید انضباط پلوای دی. خو شاعرانه فکرونه به دي د سې انضباط پروا نه ساتي. دغه توجيهات صحیح دي،
دغه توجيهات بيخي صحیح دي. یعنی د په نظر شاعرانه فکر د دې لامل چې له حقیقت نه ډیر لري دی، په خو فکرونه کې ناراضي، د خده اصل سره په تناقض کې دی.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د دې دغه مکالمه چې دي، د دې کتابونه چې دي، چې د مکالمو په اندازه لیکل شوی دي، شایسته تشبيهات لري. چلولې لکه یو ادبي ټوټه چلولې، خو د بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا د دې فلسفه د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فلسفه د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز ورته نه وایو، ځکه چې د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. د په ترجدي کې دومره لوی لاس لري چې وي مسابقې د لپاره آمادګی نیسي او خپل آثار دې ته آماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا یې سوزایي
په یونان کې ترجدي تر ټولو غوره هنر دی، هغه څه چې د لپاره ډیر ارزښت لري. کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو لپاره ارزښتناک دی د د په نظر په سیاسي نظام کې خپل اغیزمنتیا نه ثابتای دی ته تیریږي. یعنی د خپل نصر حمله دی، خو نصر د دې لپاره خپل نه دی چې د خپل اپ کې اضافه کی، نصر د دې لپاره خپل دی چې مقابل لوري په اسانه د حقیقت مندلو تراولي. د نه غواړي چې مقابل لوري یا اوریدونکو یا مخاطب دومره زړتنګ کی چې د د بس تر اخره پر وانه وري، مګر په هیڅ کله د مصنوعي خپل باندې خپل بس نخ کولای کی. مثالونه چور کی د ترجدی، مثالونه چور کی یاد استورو، مثالونه چور کی دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو په هب کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د تنس خبره نشته، مگر د پواقی ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د لیکلو دود دی په ډیره ګټوره توګه استفاده کوي.